کارم احمد تکل با شماست.
سلام د ازادي رادیو د خبرونه ته چې تر 9 بجو پورې دوام کوي خرغلست. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو حکومت له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو په مناسبت نن یو لړ ځانګړي مراسم په پام کې نیولي او عمومي رخصتي اعلان کړې ده. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت یوازې دومره ویلي چې د رئیس الوزرا د لارښوونې له مخې نن په دې مناسبت ځانګړي مراسم ترسره کیږي، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه د تیر کال د اگست په 10مه له افغانستان ووتل، خو طالبانو د دې ځواکونو د وتلو د بهیر له بشپړېدو مخکې د اگست په 15مه کابل ونیو او جمهوری نظام یې نسکور کړ. له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو بشپړ وتل د هغه تړون مهمه برخه وه چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د 2000 کال د فبروري په 9مه د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک شو. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایعو او د مالیه وزارتونو په تیر یو کال کې بهر ته په صادراتو او په کور دننه د عوایدو د زیاتېدو خبر ورکړی. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزی پرون ملت ته د حساب ورکولو د بهیر په ترڅ کې وویل چې افغانستان په تیر یو کال کې د نړۍ لسو هیوادونو ته د څه باندې 1.34 میلیارد ډالرو په ارزښت توکي او مواد صادر کړي. د هغه په وینا تر ټولو ډیر صادرات چین او پاکستان ته شوي چې لویا برخه غلۍ او وچه میوه جوړوي. په عین حال کې د طالبانو د مالیه وزارت چارواکو ویل چې په تیر یو کال کې له ګمرکونو او د مالیو د راټولولو له لارې 115 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي دي. افغانستان د آسیا جام د شل اووریزو سیالیو په ترڅ کې پرون دوهمه لوبه هم چې له بنګلادش سره په 0 وکټو وګټله. بنګلادش افغانستان ته د 128 منډو هدف ټاکلی و چې افغان لوبډلې د دریو لوبغاړو په سوځېدو سره ټاکلی هدف په داسې حال کې ترلاسه کړ چې لا یې 9 توپونه درلودل. د دې لوبې په ګټلو سره افغانستان د بی ګروپ سر ته وخوت. افغانستان له دې مخکې خپله لومړنۍ لوبه له سریلانکا څخه په 8 وکټو ګټلې وه. افغانستان درې نورې لوبې هم په مخکې لري. په دې جام کې د افغانستان، پاکستان، هند، بنګلادش، سریلانکا او هنګ کانګ لوبډلې ګډون لري او متحده عربی امارات کوربه دی. او د روسي رسنیو د راپورونو له مخې د پخواني شوروي اتحاد روستای ولسمشر میخایل ګورباچوف د 90 کلونو په عمر مړ شوی. د راپورونو له مخې ګورباچوف چې د 1980 لسیزې په وروستیو کې د ګلاسنوست او پرسترویکا په نوم د اصلاحاتو لړۍ پیل کړې وه او هڅه یې کوله چې شوروي اتحاد ژوندی وساتي، د اوږدې ناروغۍ له کبله د مسکو په یو روغتون کې سا ورکړه. میخایل ګورباچوف هغه ولسمشر و چې له افغانستانه یې د 1990 کال په فبروري میاشت کې د پخواني شوروي ټول ځواکونه وایستل او پر دې هیواد یې د شوروي باندې 9 کلن اشغال پای ته ورساو. ګورباچوف همداراز په ختیز بلاک یا ختیز اروپا کې د زور له لارې د ډیموکراسۍ په پلوي د هغو مظاهرو د ځپلو مخالف و چې په 1990 کال کې پیل شوي وي. پخوانی شوروي اتحاد د 1991 کال د دسمبر په 15مه ړنګ شو او جمهوریتونو یې خپلواکي اعلان کړه.
سموک غاگل آزادی رادیو آوری
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری طولگا.
با افغانستان که د طالبان و حکومت نن له د هیواد د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو په مناسبت ځانګړي مراسم په پام کې نیولي او عمومي رخصتي هم اعلان کړې ده. مخکې له دې چې د 2020 کال د اگست په 1 دېرشمه ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووزي، دوه اونۍ مخکې طالبان کابل ته ننوتل او پخوانی جمهوري نظام یې ړنګ کړ. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر په اړه په افغانستان او امریکا کې دننه له مختلفو لورو ډېر انتقادونه هم شوي دي. په دې اړه جزئیات نوریاس نوري اوروي.
د طالبانو له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو په مناسبت نن په دې هیواد کې عمومي رخصتي اعلان کړې او هم ځینې مراسم په پام کې نیولې دي. طالبانو چې د نړیوالو ځواکونو له بشپړ وتلو دوه اونۍ مخکې یعنی د زمري په 23مه کابل ته ننوتي وو، هم دا ورځ د خپل بریا په ویاړ عمومي رخصتي اعلان کړې وه. د طالبانو د حکومت چارواکو په دې اړه چې نن به له افغانستان د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل په څه ډول مانځي نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت یوازې دومره ویلي چې نن به په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي وي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو بشپړ وتل د هغه تړون یوه عمده برخه وه چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د 2020 کال د فبروري په 9مه د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک شوی دی. یوه جول جاری ته د رسیدو لپاره د طالبانو او د افغانستان د پخواني حکومت د استازو ترمنځ د سولې د ټکنیو خبرې نتیجې ته تیر کال ناهیلۍ هغه مهال زیاتې شوې چې طالبانو له افغان امنیتي ځواکونو په چټکۍ د سیمو کنټرول په لاس کې اخیست. په امریکا کې دننه په تیره د جمهوري غوښتونکو د ګوند غړو لخوا هم له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د ولسمشر جو بایدن پر پریکړې ډېر انتقادونه شوي او دغه بهیر یې له تېروتنو ډک بللی دی. په دې ترڅ کې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جمهوري غوښتونکو مشر مایکل مکاول له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په مناسبت پرون سه شنبه په یو بیان کې وویل چې دا به د ولسمشر جو بایدن د ولسمشرۍ پر میراث یو داغ وي. هغه وویل یو کال مخکې بایدن ټول ځواکونه له افغانستانه وویستل او په زرګونو امریکایي ادبا زموږ له سل زرو زیات افغان متحدان او دغه راز د څه باندې $1 میلیارډ په ارزښت پوځي وسایل او تجهیزات تر شا پرېښودل چې د ده په خبره دا په نړۍ کې د امریکا د مشرتاب لپاره د عطف یوه نقطه او د ولسمشر بایدن پر میراث یو داغ دی. ښاغلی مکاول له امریکایي سی بی ایس ټلویزیون سره په وروستۍ مرکه کې هم پر سپینې ماڼۍ ورته انتقاد وکړ او ویویل
There are so many mistakes. The biggest one for me
ډېرې تېروتنې شوې. یو لویه تېروتنه چې مې ورسره ژوند کړی هغه په پټو غونډو کې ګډون او د استخباراتي ټولنو څرګندونو ته غوږ نیولو چې ویل به چې وضعیت د سقوط خواته روان دی او ژر به سقوط وکړي. پاوز هم وروسته ورته څرګندونې کولې، خو سپینې ماڼۍ وضعیت ډېر ښکلی انځوراوه. هلته په ځمکه کې د وضعیت په اړه د استخباراتو او سپینې ماڼۍ ترمنځ اړیکه پرې شوې وه. امریکایي وروستي سرتیری د اګست په 13مه له افغانستان نه ووتل او دغه جګړه ځپلی هیواد د طالبانو واکمنۍ ته پرېښود. د هغو واکمنۍ ته چې حکومت یې تر اوسه د نړۍ هیڅ یوه هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د چارو اکثره کتونکي په دې باور دي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو حضور دې ته زمینه برابره کړې وه چې د نړیوالو د مالي مرستو پر مټ په دې هیواد کې اقتصادي فعالیتونه په ټپه ونه درېږي. خو له تېر کال راهیسې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان له ډېرو سیاسي اقتصادي او بشري ستونزو سره مخامخ شوی دی. د ملګرو ملتونو د مرستندویو ټولنو په وینا د دې هیواد نږدې ټول وګړي د خوړلو لپاره کافي ډوډۍ نه لري.
ومورېدل چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت نن له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په مناسبت ځانګړي مراسم په پام کې نیولي او عمومي رخصتي اعلان کړې ده. نوریاس نوري د همدې موضوع په اړه د سیاسي او امنیتي چارو لشنون کې احمد خان اندر سره مرکه کړي او په پایل کې ترې پوښتلي دي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پوځي حضور چې شل کالې دوام وکړ افغانستان ته کوم نتایج درلودل.
په افغانستان کې د نړیوالو یا کوی د امریکا متحده ایالاتو د نظامیانو همداسې د ناټو د غړو وادو د سازمان د نظامیانو شتون که هر څومره په افغانستان کې ځینې اشتباهات سوي وژنې سوي دي، همداسې افغانان ضرور سوي دي وژل سوي، خو د افغانستان په اقتصادي پرمختګ کې د افغانستان د جمهوري نظام په جوړولو کې دغو غربي وادونو ډېرې پیسې مصرف کړې، ډېر مصارف یې وکړل، د افغانستان وسلوال پوځ یې وروز، دلته ډېر تاسیسات جوړ کړل، همداسې په ملکي بخش کې ډېر کارونه سوي. خو له بده مرغه دلته په افغانستان کې دغسې قومي ژبني تعصبات روان وو، دومره فساد وو، دغسې خراب خلک د افغان ضد سیرې په واک کې چې قصدن یې نه غوښتل له دغه وخت نه یا د امریکا د متحده ایالاتو د نظامیانو همداسې ناټو د غړو سازمان د نظامیانو څخه په ښه توګه استفاده وکړي، بلکې ډېرې هغه پیسې چې افغانستان ته او د افغانستان خلکو ته مرستې کړي دی په شخصي جوبو کې واچولې، هر یو یې ملیاردر سو، دا د ګوتو په شمار خلک دي دا قومی تجارانو چې د قوم په نوم تجارت کوو د امریکا متحده ایالاتو نوم هم بد کړ او د افغانستان وضعیت هم دومره خراب کړ چې خلکو اوس د جمهوریت څخه بد راغلی دي او دوی دلته ټول په شخصي ګټو په تنظیمي ګټو کې اخته وو. همداسې د امریکا متحده ایالات هم ونشه کولی چې دغه حالت حتی کنټرول کړی شي.
طالبانو چې د دغو ځواکونو په وړاندې نږدې شل کاله وسلواله مبارزه مخته وړله، دوی هم ځینې ژمنې کولې چې که چیرې نړیوال ځواکونه له افغانستان ووځي نو به دوی افغانستان ښې لارې ته سیخ کړي. آیا ستاسو په نظر طالبانو خپلې کړې ژمنې په دا تېر یو کال کې عملي کړې دي؟
د طالبانو په راتګ سره موږ ویلی شو چې دا یو ډېر غټ بدلون راغی، یو انقلاب ده. د افغانستان پخوانی وسوال پوز رنگ سو همداسې بیخي نوی حکومت ورته ویلی سو چې په واک کې ده. نو دوی طبیعي خبره چې د متخصصینو او د کدرونو له کمبود سره مخامخ دي، خو بیا هم دوی وکولی سوی چې د افغانستان سرتاسري امنیت تامین کړي چې په دا درې څلوېښتو کالو کې د افغانستان د مرکزي حکومت څخه ولایتونه په سمه توګه نه و اداره شوي او اوس دوی دغه حاکمیت لري په شرط دی چې په خپله حکومتداري کې تغییر راولي، یو معیاري حکومت ته مخه کړي، د نړیوالو سره یو سیاسي تعامل ته نږدې شي او په افغانستان کې کار حرکات وسپارل شي. دوی وکولی شي چې د افغانستان امنیت او حاکمیت تامین کړي، خو د دې امنیت د ساتلو لپاره نور ډېر کارونه پکار دي چې امنیت خو یوازې فزیکي امنیت نه ده، دلته موږ اقتصادي، سیاسي، ټولنیز همداسې نور شرایط دي د امنیت لپاره چې هغه ټول تر اوسه پورې نه دي تامین شوي. یوازې فزیکي امنیت ده چې هغه هم موږ وینو ورځ تر بلې د ځینو تروریستي ډلو لکه داعش حملې زیاتېږي. د دې لپاره کوټلي ګامونه پکار دي. زه یې نه منم چې د افغانستان اسلامي امارت او یا که ووایو طالبان په خپل کړنو کې له سره کتنه وکړي. نو دوی کولی شي چې هغه ژمنې چې دا شل کلنه مبارزه یا جهاد کې چې دوی ورته ویلي کړي ویلي خلک سره دا تامین شي، او که چیرې دوی په همدې رقم روانې چې نړیوالو سره ګډه ډیپلوماتیکه ژبه نه پیدا کړي، له سیمې د هیوادو سره خپل اړیکې نه سموي او دوی په رسمیت نه پیژندل شي او د بشر حقوقو ته په ځانګړې توګه د ښځو حقوقو ته او د ښځو تعلیم ته احترام نه کوي او هغه دلته تامین نه کوي په افغانستان کې، دوی به د ډیرو نورو ستونزو سره مخامخ شي چې دغه امنیت به هم ټکنی شي او هغه وعدې چې خلکو ته ورکړي په هغو کې به هم پاتې راشي.
د سیاسي چارو او د امنیتي چارو شنونکی احمد خان اندړ و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو واوري. قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادي راډیو ځانګړی ادبي پروګرام د ازادۍ راډیوي مجله تاسو وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستای راپور. د بخښنې نړیوال سازمان پر ایران او ترکیه تور لګولی چې افغان کډوال یا خپلو قلمرونو ته نه پرېږدي او یا یې په جبر سره ترې باسي. امنیسټي انټرنیشنل په یو تازه راپور کې چې نن خپور شو ویلي دي چې ډیری دا افغانان بېوزلې خلک دي او پاسپورټونه یا نور معتبر اسناد نه لري، چې په نتیجه کې د ایران او ترکیه د سرحدي پولیسو له تاوتریخوالي او د جبري ایستلو له ګواښ سره مخامخ کیږي. د دې سازمان په راپور کې راغلي چې د ایران او ترکیه امنیتي ځواکونه د هغو افغانانو مخه نیسي چې په غیر قانوني ډول د هیوادونو ته ننوځي، او د دې په نتیجه کې کله ناکله د مرګ ژوبلې پیښې هم شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل راپور کې د یو شمېر هغو قضیو یادونه کړې چې د ایران او ترکیه پولیسو لخوا په غیر قانوني ډول افغانان وژل شوي، په ډزو ویرول شوي او ایستل شوي او په نورو غیر قانوني لارو یې مخه نیول شوي، او همداراز ځینې یې له قانون پرته په توقیف او په توقیف کې دي، شکنجه شوي یا ناوړه چلند ورسره شوی دی. امنیسټي انټرنیشنل په یو تیر یو کال کې د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا د یولسو او د ترکی ځواکونو لخوا د دریو افغان کډوالو وشل کېدل هم مستند کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې دا راپور یې له لسګونه افغانانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو کړی او په دې ډله کې هغه څلور اویا کسان هم شامل دي چې په جبري ډول ایستل شوي. راپور زیاتوي چې ډیری وخت د کډوال له ماشومانو او یا د کورنیو له غړو سره ایستل کیږي. بیان زیاتوي چې د بخښنې د نړیوال سازمان دریځ د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنرۍ سره یو دی او هغه دا چې هیڅ افغان وګړی باید بیرته په جبري ډول افغانستان ته وانستول شي، ځکه د دې سازمان په باور امکان لري چې هلته د بشري حقونو له جدي سرغړونو سره مخامخ شي. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري.
ازادي رادیوی مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم وړاندې مو په خبرونه کې د افغانستان د سینما له وسیعت خبرو، د شعر پر نقد له استاد شاعر پیر محمد کاروان سره شهیدلایم.
فکر باید په هنر کې، په ښکلا کې، په لغښت ولیکدول شي.
شعرونه هم درو.
تور تهمت په سپین کې داغ دی، بیا ته څه یې زما په تورې لمن تکه سپینه تاره برخورداره.
چېرته وړه غونډۍ ګورم، یو ناڅاپه یو زیارت او یوه ګڼه د توتونه هم پیدا شي. ته یې سیوري ته د ګل په څېر شنه کېږې.
درک له یوې ماڼۍ سره مو آشنا کو.
سل کلنه ماڼۍ ده، پېټه متره اوږدوالی لري، څوارلس خونې لري.
په غزني کې یو شمېر ځوانانو د نقاشۍ، خطاطۍ او انځورګرۍ مرکز پرانیستی. د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس په دې ولایت کې وایي،
د دې ځوانانو موږ ملاتړ کوو، موږ داسې کارو ته نور ځوانان هم تشویقوو.
افغانستان کې سینما له سقوط سره مخامخ شوی. افغانستان ته د سینما لومړی پروجکتور لندن ته باندې سل کاله مخکې د امیر حبیب الله خان په زمانه کې راوړل شو. د ځینو راپورونو له مخې دا وړوکی پروجکتور و او اصلي یو بیا امان الله خان په 1928 میلادي کال کې د اروپا له سفر افغانستان ته د راستنېدو په وخت له ځان سره راوړ او په پخمان کې خلکو ته فلم ورښکاره کړ. په افغانستان کې په لومړي سینما کې هنري فلمونه نه ښکارېدل، یوازې د دولت د هڅو فلمونه اخیستل کېدل او ځینې مستند فلمونه جوړېدل. دا سینما بیا د حبیب الله کلکاني په نهه میاشتنۍ واکمنۍ کې وتړل شوه او سینما له اسلام سره په ټکر کې وبلل شوه. نادر خان هم په خپله څلور کلنه پاچاهۍ کې ونه توانې چې سینما بیرته پرانیسي. د ظاهرشاه د واکمنۍ په وخت په افغانستان کې د عشق او دوستي په نوم لومړی فلم افغان هنرمندانو د هند سینما په مرسته جوړ کړ. هغه وخت په کابل کې د فلم اخیستو او عکاسۍ اداره پرانیستل شوه چې بیا دې ادارې یو شمېر مستند فلمونه جوړ کړل. د دې لپاره چې هغه وخت په افغانستان کې لابراتوار نه و، نو دا فلمونه به د امریکا په متحده ایالاتونو کې چمتو کېدل. له نن نه 45 کاله مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستندوی ادارې یو ایس ایډ په مرسته په کابل کې د افغان فلم مؤسسې بنسټ کېښودل شو. دې ادارې د فلم یو وړوکی لابراتوار درلود چې فلمونه چاپ کړي، خو دا فلمونه تور او سپین وو. په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د اسامه د فلم په ګډون څو فلمونو نړیوالې جایزې واخیستې، خو پروسه ښکل چې طالبانو کابل ونیو بیا د فلمونو د جوړېدو هڅې ټکنۍ شوې. افغان سینماګران وایي د طالبانو په یوه کلنه واکمنۍ کې ټولې سینمایي تړل شوې او هغه پروډکشنونه او سینماګران چې په شخصي لګښتې فلمونه جوړول د هغوی هم تر ډېره کارونه په ټپه درېدلې دي. دوی وایي له اقتصادي ستونزو سره د طالبانو د حکومت لخوا محدودیتونه پرې لګېدلې دي او ورته ویل شوي چې نور به نجونې او ښځې په فلمونو کې نه لوبوي، خو دا سینماګران بې نجونو او بې ښځو فلمونه نیمګړې ګڼي. د افغان سینما د تیر یو کلن بهیر حال د همایون هیواد په راپور کې.
سلیم شاهین د افغانستان د سینما لوبغاړی دی چې په وینا یې د طالبانو په واکمنۍ کې هم په پټه فلمونه جوړول، نو موړای چې اوس جرمنی ته تللی وای سینما وی وتړل شپې او د طالبانو لوري ټول سینماګرانو ته ویل شول چې جونیا او خزینه لوبغاړي باید په فلمونو کې ونه لوبوي. شاهین وای د محدودیتونو د فلم جوړولو او خپل کورنۍ ته د یوې مړۍ ډوډۍ ګټلو لارې پرې وتړلې ځکه اړ شو چې وطن پرېږدي.
د سینما جنازه څه چې هډوکي هم خاورې شول. که همدا سیاست او چلند وي فکر نه کوم چې نور څوک سینما ته لاړ شي. سینما کومیډي او تراژیدي غواړي. په سینما کې باید ښځه وي. که په فلم کې ښځه نه وي هغه خلک نه ګوري او نتیجه هم نه ورکوي. نو زه اوس هم وایم چې سینما مړه شوې ده.
سلیم شاهین د طالبانو له حکومت غواړي چې هنرمندانو ته خپلواکي ورکړي چې د ټولنې له ستونزو او شرایطو سره برابر فلمونه جوړ کړي او ستونزې دې نه ورته جوړوي. د طالبانو حکومت د تیر 1400 کال د لړم میاشتې په 13 د یو مکتوب په خپرولو سره له تلویزیونونو وغوښتل هغه ډرامې او تمثیلي ټوټې دې نه خپروي چې ښځو په کې رول لوبولی وي، چې دا اشاره یې سینما ته هم متوجه وه. خو یاسمین یارمل چې کلونه یې په افغاني سینما کې کار کړی او د تیر کال د اګست په 15 د طالبانو له واکمنېدو وروسته فرانسې ته تللی وایي بې له ښځو سینما نیمګړې ده.
نابود زنو طبیعي است کې تاثیرات
د ښځو نه موجودیت به ډېر منفي تاثیر وکړي. یو کورنۍ د پلار، مور، لور او زوی په موجودیت کې تکمیلېږي. کله چې په سینما کې موږ رښتینی ژوند نندارې ته وړاندې کوو ښکاره ده چې باید هلته ښځې هم وي. که چیرې ښځه په سینما کې کار نه کوي یا په فلم کې رول نه ورکول کېږي فکر وکړي چې هر څه نیمګړي دي.
له ټولو ستونزو او محدودیتونو سره هم ځینې افغان سینماګران د طالبانو د واکمنۍ په سیوري کې واړه فلمونه جوړوي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې خپروي. خو د سینما افغان لوبغاړی بصیر مجاهد د سینما د موجودیت لپاره دا کافي نه بولي.
هیڅ کس دری عرصه فعلاً در افغانستان فعالیت نداره.
هیڅوک اوس په افغانستان کې د سینما په برخه کې کار نه کوي. یوازې څو محدود کسان دي چې د خپلې بقا لپاره واړه فلمونه جوړوي. هغوی هم په ډېره ویره شوټینګ ته ځي او له ستونزو سره مخ دي. هغوی له مجبوریته غواړي سینما ته یو څه وکړي، خو د څو وړو فلمونو په جوړولو سره موږ نشو ویلی چې په افغانستان کې سینما لرو.
د اګست په 15 د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نورو افغانانو تر څنګ د سینما ډېر لوبغاړي هم له هېواده ووتل او د سینما هغه ونه چې مخکې هم څانګې څه ناڅه وچې شوې وې نور هم کمزورې شوه. که څه هم په پیل کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې له دوی سره ځینې سوژه شته چې د افغان فلم ریاست لخوا به فلمونه شي، خو تر اوسه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان فلم ریاست کوم تولید نندارې ته نه دی وړاندې شوی. په دې اړه او د سینماګرانو د ستونزو په اړه مو د افغان فلم رئیس مولوي شفیع الله جاوید افغان هم وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. د یادونې ده چې د محمد ظاهر شاه له پادشاهۍ رانیولې د ډاکټر نجیب الله د حکومت تر پایه سینما په افغانستان کې ډېر مینوال درلودل، خو جګړو او د حکومتونو محدودیتونو او نه پاملرنې د سینما د لوبغاړو په وینا دا صنعت د مرګ کومې ته برابر کړ.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د شعر د الهام کیسه زړه ده. نامتو یونانی فیلسوف افلاطون چې شاوخوا 400 کاله مخکې تر میلاد څخه دلی دی وایي شعر ویل د شاعرانو کمال نه دی، شعر دوی ته الهام کیږي. له افلاطون را وروسته پرې نږدې 2500 کلونو کې د الهام دا نظر د ادبیاتو د تاریخ په اوږدو کې تر ننه یو ډول پاتې شوی دی. خوشحال خان خټک په دستارنامه کې لیکلی دی چې شعر د زړه د وینو خوراک دی او شعر لیکل د هر چا کار نه دی. بابا دا هم وایي چې د شعر طبیعت په مثال د تند باد دی او د شعر مستی ډیره ده. همدا الهامي ډوله نظر د رحمان بابا په دې بیت کې هم جوت دی. دا متل دی چې له درده زګروی خیژي ګنی څو د رحمان له شاعرۍ. خو په دې ویناوو کې د ریاست خبر هم نه ده رد شوې. له استاد شاعر پیر محمد کاروان سره مې هم دا مسله شریکه کړې. لده به واورو
دې موضوع باندې. یعنی ډېر دوستان مختلف لیکنې کوي، مختلف نظریې هم لري، دا د الهام او د فکر او ډېر د ریاست. خو زما په نظر باندې دغه دواړه نظرونه تقریبا داسې روان دي چې د غره څوکې ته رسېږي دواړه سره مخ په مخ کېږي. زما په نظر باندې ګوره اجمل صاحب، که چېرې موږ دغه احترام دغه هغه خلک چې اختراع یې کوي که نه نوي کشفیات کوي د هغوی تاریخ چې وګورو کله کله د دوی سره الهامي شې دی ملګری شوی دی دوی جوړول یو څه وختل خو تصادفي یو نوې څه بل څه پکې را څرګند شوی دی لکه هغه اډیسن چې د برق تارونه د بل څه کول ځکه یو څه چې نوی موجود نه وي دغه په اړه خو د فکر هم نشو کولی چې ناڅاپه دوه تارونه سره ولګېدل پرک رڼا یې وکړه نو دا الهام زما په نظر باندې دغسې یو پرک رڼا ده خو البته دا د هغو چا سره ملګری وي دغه الهام چې هغوی واقعا دمغه کار سره دمغه مسلک سره دمغه هنر سره دمغه حکمت سره لیونۍ مینه لرلې یو زړه یې په ټوله معنا د زړه ټول عمران دی او د روح ټول عمران دی ورسره تړلی وي په اصطلاح باندې نو هغه بیا کله کله په د الهامي شېبو باندې هم اوړي یعنی دا البته د ډېر عاشقانه ریاضت په نتیجه کې الهامي شېبې هم پکې وي داسې یعنی الهامي شېبې خو البته دا الهامي شېبې هم که موږ بیا وڅېړو د هر چا بیا فرق لري کنه د هر چا د دغه ظرفیت په اندازه دی کنه چاته ډېر ساده مثلا یو څوک شعر لیکي هغه سه یو طبیعت ورته جوړیږي دا وایي دا الهامي شېبه ده یا آسان په اسانۍ پکې لیکي خو هغه دغه شعر به د هغه د هنري د تومنې تر قده پورې وي خو چې یو لوړ قده یې د چا د هنري تومنې اوچته وي دغه الهام هم یاداسې اوچت وي دا دواړه سره لازم او ملزوم دي هغه ریاضت چې دا چې ته کوي خو البته هغه څه دپاره کوي چې ورسره ډېره مینه د زړه دې تړلی دی په دې کې نو کله کله الهامي شېبې وي ځینې خوبونه هم ځینې خلکو لیدلی دي د اختراع والا همداسې په ورزش کې هم دغسې الهامي شېبه په هر څه کې زما په نظر باندې الهامي شېبې شته
تاسو د عاشقانه ریاضت ترکیب ته مخکې اشاره وکړه د عاشقانه ریاضت یو وخت مال یو لیکوال سره خبرې کولې هغه وویل چې کله زه شعر لیکم نو ذهن مې په شعر کې بوخت شي خو چې کله زه نثر لیکم ذهن مې په نثر کې بوخت شي بیا په نثر کې راته الهام نه راځي او که شاعري کوم په شعر کې بیا د نثر الهام نه راځي یعنی ستاسو مطلب دا دی چې ذهن او هوش او فکر باید په شعر کې بوخت وساتل شي چې الهام راشي او کنه
بالکل خبره دا ده چې دغه انسانان چې په هر مسله کې اجمل صاحب چې یو اوج ته رسېدلی دي هغه که هغه ته یعنی مخلصانه دغه نه وپوښتل شي هغه به خامخا ووایي چې حتی د عبادت په وخت کې هم د ده سره دهمغه خپل کار یو هغه یو تړون ورسره شته د هغه کې یو ذهن او خیال یې دغه سره یو څو مران دي یو څو رېستې ورسره تړلي دي یعنی دغه اوج ته رسېدل چې دي دا داسې نو نه کېږي چې ته مثال نورې میلې چرچې نور خپل کارونه د ژوند کوه هغه څه چې ته غواړې چې اوج ته یې ورسوې هغه سره دې دومره زړه نه وي تړل دی وختې پکې راځي هغه بیا نه رسېږي هغه بیا په نیمایي کې پاتې کېږي خو هغه کار هغه کسب هغه حکمت هغه هنر اوج ته رسېږي چې د ژوند د شېبې شېبې دې ورسره تړلې وي یا نه اصل هغه ډېرې شېبې دې ورسره تړلې وي عاشقانه ریاضت دا یو خو سړی دروند کار کوي تیږې ماتوي خو ګوره دا هم یو مسؤلیت مثال یو کور جوړوي خو دا خو یو مشقتي کار شو عاشقانه ریاضت زما مطلب دا دی چې ته په هغه کار کې یا په هغه مشغولتیا کې چې ته یې عاشقانه کوې هغه کې کستوریا هم یې ته خوند را اخلې یعنی خوند اخیستونکی کیف اخیستونکی ریاضت نه مطلب دی
چې کله تاسو شعر لیکئ کلماتو پسې تاسو ځئ او کنه کلمات په خپله راځي
داس دا چې په کلماتو پسې کته وکې دا یو ډول احتیاط فایده کېږي هغه یو تصنف کېږي خو کله کله د صحیح ده یعنی کله ولې نه داسې سل په سلو کې هم نه کېږي چې کلماتو پسې هم سړی ګرځي چې دلته دغه کلمه مناسبه لګېږي که نه لګېږي مثال یو دیوال یو معمار جوړوي دا تیږه ګرده ده او دلته خښته لګېږي که تیږه به ښه ولګېږي یعنی دا خو کېږي خو دا چې کله دغسې په اصطلاح باندې د عادت وګرځېدو فطرت وګرځېدو دغه هنر یا هر کار چې په فطرت کې د ګډ شو نو هغه بیا نو ناخداګا هم ستا مثال که مناڅاوي همغه ناڅاته د همغه انداز او لاسونه او پښې او سر جوړېږي او که د لفظونو خبره وي لفظونو هم دغسې ناخداګا یعنی همغسې برابرېږي زما په نظر باندې چې دغسې فطرت دغسې جوړ شي فطرت داسې جوړ شي چې په همغه انداز باندې چې ته غواړې هغه تاته کلمات راوړي
همدغه معمار چې تاسو یادوي ځینې معماران که پاخه هم شي ممکن یو خښته لري کې دغه په ځای بله کېږدي تاسو چې کله شعر لیکئ دویم ځل چې دا شعر ګوري بیا کلمات بدلوي؟
کله کله داسې هم کېږي چې یعنی مثال ته خپل شعر دې لیکلی وي، کله کله چې زما شعر مې لیکلی وي مثال د یوې کلمې په ځای، کله کله داسې کېږي چې بله کلمه په کې ډېره مناسبه راشي، یا اول نه مثلا اندېښنه وي، مثلا ما یو بیت مې په کې په شعر کې وي، اول نه اندېښنه راسره وي چې دا کلمه یې ښه نه ده لګېدلې یا دا خیال ښه نه دی رسېدلی، یعنی صحیح ده یو معنا به په کې وي د لوستونکي دپاره، خو هغه د خپله د هنرمند زړه چې اوبه ته وڅکي، کله کله داسې بیا تصادفي دغسې یو څه پیدا شي چې هغه ستا د زړه هغه اندېښنه ورسره ورکه شي، ورکه نه شوه نو بیا هغه باندې ډېر ځله ترې وباسم هم، ځکه چې ما سره خپله په کې یو اندېښنه ده او دې اندېښنې ته زه مناسب یا توری ورته نشم پیدا کولای یا د معنا رسولو دپاره یو مناسب خیال نشم ورته پیدا کولای، نو دا خپله دا معنا چې دغه په دې دیوال کې کوږوالی دی په اصطلاح باندې.
مناسبه کلمه، مناسبه کلمه کومه یوه ده؟ که څه هم تاسو خیال او معنا ته اشاره وکړه، له دې پرته کوم بل صفت هم لري مناسبه کلمه؟
مناسبه کلمه خو یو خو دغه د معنا رسولو د خیال او د معنا خبره شوه، او بله مناسبه کلمه داسې شته لکه مثال موږ تاسې د مرغلرو یو عامل وي، مثال په دې عامل کې د ټولې مرغلرې سره برابرې وي، یوه مرغلره په کې مثال یا څوکې ولري یا درسته وي یا یې رنګ بدل وي، یعنې دغسې په اصطلاح دغه هغه ته یې مناسبه تا ته نه ښکاري، هغه رنګ ته یې د رنګ تناسب یې خراب کړی وي که نه، نو کلمه هم داسې وي.
یعنی د کلمې موسیقي ته مو اشاره وکړه، موسیقي مو هم پې ور زیاته کړه.
موسیقي هم د رنګ هم د فصاحت او بلاغت دغه هر څه پکې شرط که نه.
کاروان صاحب، د کلمې په برخه کې په معاصر اروپایي شعر کې د کلماتو تر څنګ ارتباط ته هم ډېره توجه کېږي، یعنی دوه کلمې سترا ولی تر څنګ، خو خصوصا دوی هغه شاعر ډېر ستایي چې داسې کلماتې تر څنګ په څنګ راوستي وي، چې همدغه شیان چې تاسو د کلمې لپاره یاد کړل چې معنا نه وي کې، خیال نه وي کې، موسیقي نه وي کې، او حتی دغه دوه کلمې که سره بېلې وي شاید فصیح نه وي او په دغه ځای کې فصاحت هم زیات کړی وي، څرنګه موافق یاست؟
بلکل دا خبره زما په نظر باندې درسته، خو بده ده چې خپل ادم یو تناسب دی که نه، یو ځانګړی یو په دې، یعنی دغه هر مصرع وبوله یا هر هغه لکه ته که مستقله تابلو یې وبولې، نو که چېرې د دې مستقلې تابلو په نظر ورته وګورې دا مو دغه تابلو به په اصطلاح باندې د تناسب د مخې هم ارزول کېږي، که تناسب یې ښه نه وم نو بیا خو خبره خرابېږي.
یو بل مهم شی چې په معاصر نړیوال شعر کې اهمیت لري هغه فکر ده، یعنی د عاطفي او احساس تر څنګ فکر دی، د یعنی شعر باید یو ځان ته هم یو فکر ولري. د یو معاصر اروپایي نقاد خبره ده، هغه وایي تر څو چې مرګ شته او چې تر څو پورې مینه شته شعر هم شته، یعنی مطلب یې دا ده چې د مرګ په باره کې هم ډېر سوالونه شته او د مینې په باره کې خواسې هم دنیا مینې نیولې ده، څرنګه د فکر په برخه کې تاسو څه فکر کوئ د خپل شعر د فکر په برخه کې؟
فکر داسې ده چې د فکر په اړه یا د خیال په اړه د نقادانو ډېرې خبرې کړي دي، او هر لیکوال یا هر شاعر هم په خپله یو په اصطلاح باندې یو نړۍ لید په دې برخه کې لري. هغه د فرانسې هغه پلوال لري چې یو شعر یې د نثر غوندې یو شعر یې لیکلی دی، خو په دې شعر کې د په اصطلاح یو نقد پروت دی. هغه وایي چې شعر داسې ده لکه د میوو غوندې چې میوه چې اول سړی خوري خوند او کیف یې که نه هماغه احساسوي او دې ته یې ډېر پام نه وي، خو د دې میوې شاته بیا غذایت هم موجود وي که نه، یو فکر دی په اصطلاح باندې یو د وجود دپاره هم خوي. نو که داسې خو وشو دا خو نور الله نور چې دا خو ډېره ښکلې خبره ده چې هم ښکلا ولېږدولی شي او هم په دې ښکلا کې نغښتی فکر هم وي، چې هغه د ګټې خبره که مونږ چا د فکر نه د ګټې خبره واخلو، خو بیا که چېرې ډېره د ګټې خبره په کې نه وي، مثال کې خوند او کی په کې وي، دا هم شعر دی. هو البته فکر هم ډېر مهم دی، هو فکر باید په هنر کې په ښکلا کې نغښتی ولېږدول شي چې دغه د په اصطلاح باندې د شعر په نازکو اوږو باندې بار نه وي، یعنی دغه سه لکه په خړو کې مالګا یا مثال د ګلاب په ګل کې غا رنگ او خوشبو وګمې هم داسې پکې نغښته داسې په حجاب کې پکې پټ وي نو بیا به زما په نظر باندې هغه د شعر هنر ته به هم صدمه نه وي رسېدلې او دغه د ګټې کار چې انسانان د ښکلا تر څنګ د خوند او رنګ تر څنګ یو پیام ترې واخلېدم هم ښه خبره وي خبره به زموږ تاسو پښتو کې چې وایي هم خرما هم ثواب به وي. نو
پل والري ته تاسو اشاره وکړه، هغه مثلا د هنر په برخه کې وایي چې شعر هم همدغه شعر هم رانغړی، هغه وایي چې په نڅا باندې څوک چیرته ځان نه رسوي، یعنی دغه د شعر یعنی څوک داسې نه وي چې ناڅ یو وایي زه به له خوست کابل ته ځم،
مثلا تګ د پنا ثاور دی. بالکل،
خو دلته د فکر په برخه کې، د شعر د فکر په برخه کې ځینې ناقدان دا خبر هم کوي چې د شعر فکر یو ډول غامض فکر دی، داسې فکر دی چې انسان یو فکر ته هڅوي خو هغه ساينسي فکر نه دی چې دوه او دوه څلور شول، یا یعنی له هغه فکر نه مې مطلب دی.
بالکل، خو دغه فکر خو بیا خپله هنري فکر شو. نو دا هنري فکر خو اوس مثال د یو شاعر په شعر کې مثال د یو دردمن خبره کوي، نو دردمن خبره چې کوي نو طبعا دم دې کې دا فکر دی چې د دردمن د پاره یو درمان هم باید وي. کنه یو انسان د دردمن انسان د درمان په فکر کې کوي. اوس لکه د ټاګور شعرونه هغه کې به زما په نظر باندې، یعنی هغه خو مثلا د مرګ په اړه ډېر شعرونه ویلي دي، خو داسې په مینه یې ویلي دي چې انسان په دې مرګ فکر یې کړی دی، خو د ژوند سره دې داسې مینه پیدا کوي چې ته ښه ژوند وکړې، د مینې ژوند وکړې، مهربانه اوسې، با احساسه اوسې، ظالم نه وې، متکبر نه وې، مین اوسې. نو دغه فکر، دغه سې هنري فکر بیا چې دی، دغه بیا په شعر کې ممتاز فکر دی زما په نظر باندې.
کاروان صاحب، د دې لپاره چې همدغه ممتاز فکر ته شاعر ورسي، فکر نه کوي چې په دې برخه کې بیا د مرګ له فلسفې سره هم آشنایي شاعر ته پکار ده؟
نو خو طبعا داس خبره دغه زموږ پښتانه متل کوي، وایي چې نه تر خلاصېږي هغه مېلمه ته به دوه ځلې سلام کوي. نو یعنې دا په مرګ باندې پوهېدل، په دې باندې دغه سې پوهېدل چې یعنې یو څه خوشته په دې لارې په پای کې یو څه شته چې ته به ورسره مخ کېږې. نو ته دغه د لارې مزل باید داسې ووهي چې ته لارویو ته سلام وکړې، ته مثال تږې ګل ته اوبه ورکړې، ته مثال یو د رنځور درمان وکړې. یعنی په مینه او په ښکلا دغه د ژوند لاره دغسې ته یې کړې، ځکه چې ته یو بنبست سره مخ کېدونکی یې، ته د یو داسې پایلې سره مخ کېدونکی یې چې بیا به ته نه وې لکه د اوس یې. نو دغه کمې شېبې چې په واقع لرې، دا بیا ته دغسې په مینه، په هنر او دغسې په اصطلاح دغسې وکاروه چې دا د نورو دپاره د ښکلا یوه دنیاګۍ شي.
د ښاغلي کاروان څخه په مننی، عرب فرانسوي فیلسوف او شاعر علي احمد اسپیر ادونیس وایي د شعر په اړه خبرې داسې دي لکه د مینې په باره کې چې ژغیږو، نه پوهیږو چې څرنګه یې تحلیل کړو، خو ژوند ورسره کوو. وړاندې دوه شعر لرو، د دوو شاعرانو، د مرسل احمد زئی او نور محمد لاهو.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.15.
مخکې تر دې چې د نوښتګر شاعر نور محمد لاهو شعر در سره شریک کړم، د ځوانې فعال شاعر مرسل احمد زئی شعر لرو چې آزادی رادیو عربي مجلې پروګرام ته راستولې.
خدای دې ساته د وړو سترګو لواره برخورداره، رسولې يم زه د ژوند ترداره برخورداره، د چې ستري پیغمبرې د اقرا آیت په لټه، ستا خوانځي د وحي ځای د هورا غاره برخورداره، تور تهمت په سپین کې داغ دی بیا ته څه یې، تور تهمت په سپین کې داغ دی بیا ته څه یې، زما په تورې لمن تکه سپینه تاره برخورداره، زرپرستو خلکو لوټ کړې د کابل د غرونو برما، درنه چورې زرفشان کړ زرنگاره برخورداره، د یار سره اننګي ګوره چې خوراک ته مې وربولي، د یار
سره اننگی گوره چه خوراک ته می وربولی تا و یخ میزان و هلی انار برخوردار درد می درد بغی کی ونیو دلاسه سو پا قرار سو تا به توم رای بیمانه بیقرار برخوردار حساب خیوی پیاره کی د مچکو د تحزیب حساب خیوی پیاره کی د مچکو د تحزیب دو براکړي یو واخله حساب شماره برخورداره گمان نو چې به دومره پیچوخم په مخه راسي زما له زړه نه خوسیده وه تر تا لاره برخورداره زما رقیبه سره تبی شوه اوس به وار راباندې کاندي و ولاړه لاس دې واچاوه تر هاره برخورداره سپین غاړې نه می ګوره د بلۍ له تیره زانګم سپین غاړې نه می ګوره د بلۍ له تیره زانګم ور دې نه کړم خپل جانان ته ظالم پلاره برخورداره پوهنتون دې را شهید کړ په سپرلي دې خزان راوست د مرسل ګلان دې لوټ کړل له ګلزاره برخورداره
له آغلې مرسل څخه په مننې اوس هم د نور محمد لاهو شعر
لکه سید لام هم ستاد یادونو سر زخمونه پسینه که دبارام دلام درگ په چهر تازه دی پیڑه وشوی یارستا پشنه لمنه دا گلان حس تازه دی اوز هم چاسمان شینوی یو شاعر پنی مشبکه بام تخیزی او دستورو پر سینو دی لیکل شوی سترک شپاری چیر تلوڑا گونده گورم یو ناتا پا یو زیارت او یو گره دی توتوانا هم پیدا شی تی سیوری تا دی گل پسیر شنکی گی دی سوسن پس بین کمیز که ارغوان ارغوان کی گی مسکی شنده او پا اوخ گلم دیستر گی لا دی هم خوگو لا سنو که منیوی دادی دیر کلو نوشول لکه سیند چیغی پغی که در پسیم لکه بی مورا کبلای غد می پغرک تیگه کی گی زرمی ندر مصب بیگی
د خبرونه په دې برخه کې تاریخ ته مخه کوو وړاندې په کابل کې د ارګ دننه د وی تاریخي ماڼۍ پاړه ورېدل شي خو تر هغه مخکې په میدان وردګ ولایت کې تر اوسه شپږ بیا لرغونی سیمې اطلاعات کلتور ریاست ثبت کړې دي خو دا سیمې د نړیدو له خطر سره مخامخ دي جزئیات په دې راپور کې
د میدان وردګ ولایت یو شمیر فرهنګیان او ځایي اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې تاریخي سیمې د نړیدو له ګواښ سره مخامخ دي دوی زیاتوي چې ځینې دغه سیمې د جګړو له امله زیانمنې سوي او ځینې هم د خلکو لخوا په خپل سرې توګه رسپړل سوي دي فرهنګپال او خبریال حمیدالله ریحان ازادي راډیو ته وویل چې په مرکز میدان ښار نرخ جلری سیدآباد چک او بهسود ولسوالیو کې ډېرې داسې تاریخي سیمې شته چې د نړېدو له ګواښ سره مخامخ دي دی پر افغانستان خو په ځانګړې توګه پر میدان وردګو ولایت له واکمنو طالبانو څخه غواړي چې دغلته دي د تاریخي سیمو د بیا رغونې او ساتنې لپاره کار وکړي او د غصب مخنیوی دی وکړي
ولسیدو کې چې کوم جګړه رامنځته شوې ده تاریخی آبادات تا پکې زیان همو وخت دی او د دولت له لوري هم ورته توجه نه ده شوی او همداسې ډېر تاریخي ځایونه دي چې مثلا د هغه رغېدو ته ضرورت لري، د هغو دپاره هم د رغېدنو لپاره کوم اقدامات نه دي ترسره شوي.
د ښاغلي ریحان په خبره کې په نرخ ولسوالۍ کې د الغطا په نوم د ځمکې لاندې ښارګوټي ساتنه ونه سي، نو هغه به هم ویجاړه او د خلکو له لوري غصب سي. لرغونپوهانو تاریخي آثار د یو ملت فرهنګ او پېژندنه بللې او د لرغونو آثارو ساتنه او پالنه یې اړین کار یاد کړی دي. د دغه ولایت یو بل فرهنګ پال نجیب الله نوري وایي کچیرې دولت یاد تاریخي آثار ورغوي نو زیات شمیر سیلانیان به یاد ولایت ته مخه کړي او د دولت عواید به هم ورسره زیات سي. د یاد ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست رئیس صفي الله راهد هم مني چې په دغه ولایت کې تاریخي سیمې د نړېدو له خطر سره مخ دي، خو وایي چې د تاریخي سیمو د بیا رغونې لپاره یې هڅې پیل کړې دي.
په میدان وردګ ولایت کې شاوخوا شپږ اویا سیمې دي چې تاریخي سیمې دي. هغه موږ سره په اطلاعات فرهنګ ریاست او وزارت کې ثبت دي، راجستر دي. دغه سربیره دغه د ارغتا غونډۍ هم ده چې هغه یو ښارګوټی ده، د ځمکې لاندې تقریبا اووه اته پوړۍ لاندې یو ښارګوټی ده چې څو کیلومتره ده او دا بخیر قدمات لري. پخوا دلته یو پاچاهي تیره شوې ده خلکو په